Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ځایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړي کال د خبرګولي شلمه د 2020 کال د جون لسمه پیل با خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونی کار به یوازې د دوو چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونی په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته د دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل.
اوس پروژه دې حتی را رسېدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حق باندې او دوهم د مالیاتو پر معافي باندې چې دوی به خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي، نو پر دغه باندې دوی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډېدلې وه. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي وادي ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکارۍ له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له زیمبابوې سره درې شل اوریز لوبې هم لري چې لومړی د جون په 11 ده. او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوا بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمې دوه برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له وجې د مرګ سزا اورولې ده. دغې بیلتون پالو مشرانو چې تر خپل ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون وویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشي ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول. دواړه برتانویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله په مارچ کې په دونیتس کې اسیر شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اولولې. راب شو د پروګرام معرفي ته. امریکایي چارواکي د هغو نغدي مرستو د لګښت په څنګوالي اندېښمن دي چې افغانستان ته استول کیږي.
موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي.
په کندهار کې طالبانو له محرم پرته په موټرو او رکشاو کې د ښځو وړل منع کړي. یو شمېر ښځې په دې اقدام نیوکې لري.
دا قوانین موږ وروسته ډېر زیات درجې تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغوی به څه کوي؟ هغوی به څنګه راوځي؟
طالبان ادعا لري چې هوایي ډګرونه یې فعاله کړي او کورنیو بهرنیو الوتنو ته چمتو دي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګسترازو. اول مطلب ته، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغدي افغانستان ته استول کیږي. ښاغلي سوبکو په دې اړه څرګندونې بېګا له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې چې لنډیز یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغدې استول کیږي. ښاغلي سوبکو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان به له دې پیسو څخه د خپلو اهدافو لپاره کار وانخلي په ځواب کې وویل:
You raise a good point. We're concerned about that.
تاسو هم موضوع را برسېره کړه. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یو دنده هم ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي، خو دا ډېره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو، ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبریالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي، نو ځکه د سازمان افغانستان ته په الوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی. ملګرو ملتونو د اپریل تر 26مې نیټې پورې چې ښاغلي ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 1500 میلیون ډالر لیږدولي وو. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له ازادۍ راډیو سره په بیګنیو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګری ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا له مخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوی مسولیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د یوې ډلې نه، د بحث د ټول ملت ده. تاسو وګورئ د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلې چې په کچرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي، هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤول لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوی نه دي، نو دا اندېښنه شته چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم نه ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي دا هغوی لاسته لویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده، امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولی شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام وو، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسني حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څو کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو له لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورستي پښتنه، نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او دا اړیکې ورسره ونښلېږي، څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او د غستونزې چشته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي، سو وکولی شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابېدا مخنیوي وکړي او همدارنګ افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې ښکیل دي له دې فاجعې څخه د وتلو په برخه کې یو څه همکار وسیږي. او د دې لپاره دا ډېر اړینه ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي تر څو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نقدي انتقالات یا د نقدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو له لارې ترسره شي تر څو د نقدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست مرکمو له دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورنی هوایی ډګرونه فعال دي. دا وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز، PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولی شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ راتګ کولی شي. د تګ راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او هغه د سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم دراز وایي د هیواد کورني ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کیدل او اوس ځنډیدلی دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه دې ته زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند له دولتي شرکت آریانا نه په عمده توګه ټکټونه پیري. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي او نواردي وزارت چارواکي د NBC دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د NBC نیوز تازه راپور دغه امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردۍ دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوحې ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي 2015 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 20 تر 25 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هغه هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورټ، ویزا او ټیکټ ولري کولی شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولی شي چې تګ ورتګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیونی شبکې د موندنو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر راروانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، ناتانز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
لا خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاست. زه صفی الله ستانکزای مو د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دغه برخه ته بیا هم خراغلاس ویم په دغه برخه کې درې مطالب لرو. لمړی به د افغانستان په اړه باندې د نړیوالو یا لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې. تر هغه وروسته به کندهار ته ورشو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نورو ګڼو برخو لپاره ځینې نوي محدودیتونه اعلان کړي چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي. همدارنګه په وروستۍ برخه کې به د عامو خلکو غږونه هم درته خپاره کړو. خو لومړی به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوست رسپانی د طالبانو لوري د جامو د یو ماډل او د هغه د درو همکارانو د نیولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي چې طالبانو اجمل حقیقیا او د هغه ملګری اسلام او قرآن ته د سپکاوي په تور نیولې دي. اجمل حقیقی د ماډلینګ یا د جامو د فیشن د ننداری او د یوټیوب د کلیپونو په خاطر مشهوره شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د طالبانو استخباراتو پر ټویټر خبره کړې، حقیقی او دوه ملګری په داسې حال کې لیدل کیږي چې ولچکې لاسونو تلویدلې او د کاغذ لمخې ځان ګناهکار شي. د همدارزوی چې د خپل یوټیوب چینل لاري فحشا او موډلینګ ته کار کاوه او په خوانی جمهوریت نظام د دوی ننګه کوله. د چهارشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو پکلکه وغوښتل چې بي قید او شرطه حقيقي او د حق ملګري خوشي کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخې د غړي سميره حميدي په قول ویل شوی، طالبانو له وخت رسیدو وروسته له خلکو سره زور زیاتای کړي، زورولي او ربړولي دي. واشنگتن پوست لیکي چې طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلی او دا هم څرګندونه ده چې له حقيقي او ملګرو سره به څه کیږي. د نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې منځ کې د بشري حقوقو ډلو پر طالبانو ژغ کړی چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین رعایت کړي او د هر وګړي د بیان ازادي به توپیر ومني. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغو افغانانو په اړه د امریکا د حکومت پر ژمنې لیکنه خبره کړې چې باید ځانګړي ویزې ورکړل شي او امریکا ته ولېږدول شي، خو د رسپانی پر اساس د بایدن حکومت په خپل دې ژمنه کې پاتې راغلی دی. رسپانه لیکي د می په وروستیو کې د بایدن ادارې له محکمې څخه د اس آی وی پروګرام د تمدید غوښتنه وکړه. دا پروګرام د نه میاشتو لپاره و چې اوس دا موده په پوره کېدو ده. د دغه پروګرام د مودې تمدید له دې کبله مهم دی چې اته اویا زره کسان چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته غوښتنلیکونه لیږلي په افغانستان کې پاتې دي. د هالند نیدرلند ټایمز ورسپانې هم د افغانانو د پناه په اړه لیکنه خبره کړې، خو په دې لیکنه کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه شوې چې له افغانستان استل شوې دي. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ویل شوې په کابل کې د هالند د سفارت افغان کارکونکي چې تیر کال هالند ته راوستل شول اوس ته هستوګنی کرایه په خپل ورکوي. مخکې د هالند د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د هستوګنی په شمول په دغه هیواد کې د اوسېدو خرڅ ورکاوه. د تیر کال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د هالند د سفارت و دېرش افغان کارکونکي او د هغو د کورنیو غړي هالند ته ورسول شول او په زود کمپ کې ځای پر ځای شول، خو دوه اونۍ وروسته د هالند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هغوی ته له کمپه د وتلو لیک وسپاره. په کابل کې د هالند د سفارت یو افغان کارکونکي چې هلته شل کاله کار کړی نیدرلند ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دې کار دوی حیران او خواشینی کړل. خو د هالند د باندنو چارو وزارت د اصولو پر اساس د سفارتونو هیڅ کارکونکي د کومک په نوم د پیسو مستحق نه دی.
ازادي رادیو ته خواږیاست. ور بشو کندهار ته. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست مشر د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دي په خپلو وسایطو کې ښځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ګیرې نه ورخریوي او په راډیو او تلویزیون کې د هم د موسیقي نشرول او په موټر او د ودونو په سالونو کې د موسیقي اورېدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمېر مېرمنې وایي په خاري وسایتو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دغه ډول بندیز به هغه مېرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کندهار یو تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبد الرحمن طیبی د پنځشنبه پر ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کومې رکشې والا دي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د ښار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانې دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روانه وي نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې به نه ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکوونکي چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان لري.
دا هغه سختیانی دی هغه قوانین دي د ښځو په وړاندې چې ښځه دې ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه وځي. ځکه دا قوانین موږ وروسته ډېر زیات ضروري تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري نو هغوی به څه کوي هغوی به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرینه خرابوي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورېښتان دي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم برخود د سره مخ سواله نو بیا به مسؤلیت نیوی.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وایي پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15,000 سلمانان بې روزګاره کړي.
دغه 15,000 کسه سی بیا کار کیږي په دې امامو کې نو دا دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي. ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپه یېږي نه تجارت ده نه دکانداري ده نه ګاډۍ ده. نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخت راکیاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې له دې وروسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دې د دوی د ریاست دینی خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اورېدل منع دي.
نو د ټولو رسنیو سمدا غوښتنه ده